چین نن جمعه وویل چې د روسیې لخوا د طالبانو د واکمنۍ د رسمیت پیژندلو هر کلی کوي او ژمنه کوي چې د افغان ولس په وړاندې به د دوستۍ پر بنسټ بهرنۍ تګلاره تعقیبوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د ماونینګ ویلي، لکه څنګه چې چین د افغانستان دودیز دوست ګاونډی دی، تل باور درلو چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې جلا نشي. طالبان چې د 2020 کال په اگست کې واک ته رسیدلي، تر اوسه هیڅ هیواد په رسمي نه وو پیژندلي. طالبان له ډېرې مودې راهیسې د نړیوالو له لوري د رسمیت پیژندنې او پانګونې د ترلاسه کولو هڅه کوي. د چین دا اقدام بیا یو شمېر سیاستوالو، ډلو او بنسټونو غندلی. په خبرونه کې درته تفصیلي معلومات درکو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری وایي چې په تیرو هو ورځو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کچه په بیساري ډول لوړه شوې ده. د غیداری پرون پنځمه په یو راپور کې ویلي چې د جون له 14مې د جولای تر 2مې پورې د افغانانو بیرته ستنېدل زیات شوی، خو د جون له 15مې د جولای تر 28مې د شمیر نور هم ډیر شوی او هر ورځ په منځنۍ کچه له 1.5 زیات کسان افغانستان ته اړول کیږي. دغه اداره زیاتوي چې یوازې د جولای په لومړۍ نیټه 3000 کسان له ایران افغانستان ته استل شوی دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې نن یې خپل 10 وسلوال مخالفان هغه مهال وژل چې هغوی غوښتل له افغانستان څخه پاکستان ته واوړي. د پوځ په وینا پاکستانی طالبانو غړي د شپې ناوخته د خبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان ولسوالۍ کې لیدل شوي وو او سرتیرو ورته وسلې، مهمات او چاودیدونکي توکي نیولې دي. پاوس په خپل خبر پانه کې نه دروخانه کړي چې حالتن خطه شوی کنه، خو نور جزئیات هم نه دی ورکړل شوی. پاوس ادعا کوي چې هند د دغه وسلوالو ملاتړ کوي، خو نوې دلی تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. فاکس نیوز چینل وایي چې د سعودي عربستان دفاع وزیر د پنځشنبې په ورځ په پټه د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو امریکایي چارواکو سره په سپینه ماڼۍ کې لیدلي او د ایران په اړه خبرې کړې دي. دغه شبکې د باوري سرچینو له قوله لیکلي چې خالد بن سلمان د سپینې ماڼۍ له چارواکو سره د ایران او اسرائیل ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو او د خبرو میسته د تهران د بیرته راګرځېدو په اړه خبرې کړي. فاکس نیوز ویلي د سعودي د دفاع وزیر همداراز د غزې جګړې د پایته رسولو او له حماس ډلې سره د ټولو نیول شوو اسرائیلي یرغمنو د خلاصون لپاره د هڅو په اړه هم بحث کړی دی. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوریدو. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته ویلي چې مسکو په اوکران کې خپل هدفونه نه تیریږي او خپل هدف به ترلاسه کوي، چې له دې سره د سپینې ماڼۍ هغه هیلي کمرنګ شوی چې په دې څلور کلن جګړې کې به د اوربند زمينه برابر کړي. د کرملن یو سلاکار یوري اوشاکوف د جولای په 3مه نیټه ویل چې پوتین ټرمپ ته ویلي روسیا به په اوکران کې خپل موخې ترلاسه کړي او هیڅکله بل هغو لاس په سر نشي. او په اروپا کې د ګرمۍ رواني سفیر کډونه مات کړی او اندېښنې راپارولې دي، ځکه چې د دې لوی وچې په ځینو برخو کې تودوخه د سانتیګریډ تر 30 درجو اوښته. په داسې حال کې چې اکثره اروپایي هیوادونه په تیر بیا جنوبي سیمه توده هوا تجربه کوي، په ترکیه کې اقلیمي شرایط سبب شوي چې ځنګلونه اور واخلي او په دې اورونو کې لږ تر لږه 80 کلان سړی وژل شوی دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د روسیې لخوا د طالبانو رسمیت پیژندنې ته نړیوال او کورنۍ غبرګونونه چین یې هرکلی کړی.
د روسیې او د افغانستان د موقت حکومت ترمنځ په اړیکو کې د وروستیو پرمختګونو هرکلی کوي.
ځینې افغان سیاستوال بیا د افغانستان پر مخ دا یوه درنه سپیله بولي.
نن نه وروسته په مسکو کې په نور د افغانستان ملي بیرغ ونه کاریږي، هغه بیرغ چې موږ ته تاریخ را په یادوي.
حتی که چې د چارو لې وکتونکې سره هم په دې خبرونه کې خبرې وکړو او دا موضوع ور سره وڅېړو. د صنعتف په نوم افغان خبریالې د زړورتیا جایزه ګټلې او دا به هم ووري چې د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي د دوی روغتونونه د ګڼ شمېر ناروغانو له کبله تر فشار لاندې دي.
موږ خصوصي روغتونونه ته د تګ توان نه لرو. موږ له حکومت نړیوال موسساتو څخه غواړو چې د خلکو د ستونزو د حل لپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
دوی ناروغ پایواز و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. دا او نور مطالب د خبرونې تر پای را سره اوریدلی شئ.
نردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روحان سلامونه هم ومني. د روسي له خوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ګڼ او بیلابیل بهرني او کورنی خبرګونونه پارولي. چین د دې اقدام هرکلای کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د اقدام د طالبانو په ګټه بللې خو ویلي دي چې د افغانستان د خلکو پر ژوند به اوږدمهاله منفي اغیز ولري. د طالبانو یو شمېر مخالفو جبهو د بشري حقونو د فعالانو ټولنې او د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړي بنسټونه هم د روسیې د اقدام ته خبرګونونه لري. دا چې دا خبرګونونه څه دي تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه له خبرګونونو سره مله ده. چین د دې اقدام هرکلای کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت بیان دی ماوینینګ جمعه د جولای په څلورمه په هغه ویډیوي بیان کې چې چینایي رسنۍ ګلوبل ټایمز له یوې خبري ناستې نه په خپله ایکس پاڼه خبر کړی ویلي
چین د روسیې او د افغانستان د موقت حکومت ترمنځ په اړیکو کې د وروستیو پرمختګونو هرکلی کوي. چین د افغانستان د ګاونډي دوست په توګه په دې باور دی چې دغه هیواد باید له نړیوالې ټولنې منځوي نه شي. چین د افغانستان د موقت حکومت سره د اړیکو او ډیالوګ د پیاوړتیا په برخه کې له نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي. نړیوالو اندېښنو ته په فعاله توګه ځواب ورکولو ته یې هڅوي او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې ورسره په ګډه مرسته کوي. د ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ یې کوي او د سیمه ییزې سولې، ثبات او سوکالۍ په برخه کې ورسره مثبته ونډه اخلي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې اړه د جولای په څلورمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي که څه هم د طالبانو په رسمیت پیژندنه د داسې هیواد لخوا چې تیر شل کاله یې ملاتړی و د حیرانتیا خبره نه ده، خو ټینګار یې کړی چې دا سیاسي حرکت به ظاهرا د طالبانو په ګټه خو د افغانستان د خلکو لپاره اوږدمهاله منفي پایلې ولري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه بیا په خپله ایکس پاڼه د جولای په درېمه په دې اړه لیکلي چې دا پیژندنه به د دواړو خواوو لپاره بایلونکی وضعیت وي. ښاغلي اندیشه د مطلب له روښانه کولو پرته زیاته کړې چې داسې فرصتونه به رامنځته کېږي خو باید په مؤثره توګه وکارول سي. د روسیې دې پریکړې ته د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفو وسلوالو ډلو هم خبرګونونه ښودلي دي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤول علي مایسم نظري په دې اړه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې رښتینی مشروعیت د یو هیواد له دننه او له ولسه سرچینه اخلي. یو رښتینی حکومت خپلواک د خپلو خلکو له رضایت او باور ترلاسه کوي، نه د بهرنیو له تاییدونو. نوموړي زیاته کړې هر هغه ډله چې د داخلي مشروعیت ترلاسه کولو مخکې د نړیوالو رسمیت پیژندلو هڅه کوي ناکامه او په تاریخ کې هیریږي. د بشري حقونو د فعالانو ټولنې هم په دې اړه رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي د روسیې لخوا د دوی پټکو د طالبانو د ترهګرۍ ډلې په رسمیت پیژندنه له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د دې ټولنې یو غړي فهیم فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي
ما په شدت نگران تصمیم فدراسیون روسیه در رسمیت شناسی د روسیې د پریکړې شدیدن اندېښمن کړی یو. دا پریکړه د بشري حقونو د اصولو او د عدالت نړیوالو ارزښتونو ښکاره سرغړونه ده. طالبان نه داخلي مشروعیت لري او نه د ښځو انساني حقونو او د نورو قومونو مذهبونو کرامت ته ژمن دي. موږ خبرداری ورکوو چې طالبانو ته مشروعیت ورکول نه یوازې دوی زړور کوي بلکې د هغو هیوادونو امنیت او اعتبار ګواښي چې دوی ته مشروعیت ورکوي.
د ټولنې په خپل بیان کې له مسکو غوښتي چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه سي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه د جولای په درېمه په یو بیان کې د دې اعلان تر څنګ ویلي مسکو د افغانستان له نوي حکومت سره د اړیکو پراختیا لپاره ښه فرصتونه ویني او ژمن دی چې له کابل سره د امنیت ترهګرۍ پر ضد او مخدره موادو د قاچاق پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ باور لرو چې د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت رسمیت پیژندنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې اغیزناکې همکارۍ د پراختیا لپاره نوې لاره پرانیسي. په بیان کې دغه شان ویل شوي چې روسیه په ځانګړي ډول د انرژۍ، ترانسپورت، کرنې او بنسټیزو پروژو په برخو کې د سوداګرۍ او اقتصاد همکاریو پراخ فرصتونه ویني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی په یو بیان افغانستان کې د روسیې د اقدام زړور او ارزښتمن بللای دی. نوموړي هیله څرګند کړي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل به نور هیوادونو ته یوه بیلګه سي. خو په افغانستان دننه د معترضو ښځو خوځښتونه وایي روسیې د دې پریکړې لپاره د افغانانو عیني وضعیت خصوصا پر ښځو روان بندیزونه له پامه غورځولي او یوازې د خپلو ګټو لپاره یې دا پریکړه کړې. له دې ډلې د پنجرای امید د ښځو غورځنګ مشرې صفیه عارفي ازادي راډیو ته استولي غږیز پیغام کې ویلي
طالبان هیچ وجه معیارهایی برای رسمیت شناسی من حیثیت دولت رو نداره.
طالبان به هیچ صورت یو دولت په توګه د رسمیت پیژندلو معیارونه نه لري. د افغانستان خلک کله هم د دوی په واکمنۍ راضي نه دي. دوی د ښځو، خلکو، بشریت او لږکیو پر وړاندې جنایات کړي. د اقدام د افغان بشري حقونو فعالانو او معترضو ښځو اندېښنې راپارولي چې ولې یو هېواد د نړیوالو اصولو خلاف طالبان په رسمیت پیژني.
د یادونې ده چې طالبانو په تېرو نږدې څلورو کلونو کې پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له امله یې تر اوسه له روسیې پرته کوم هېواد په رسمیت نه دي پیژندلي. خو چین، متحدو عربي اماراتو، ایران، ازبکستان او پاکستان له طالبانو سره د اړیکو د پراخولو په موخه کابل ته خپل سفیران وراستولي او د دغو هېوادونو په ګډون یو شمیر هیوادونو د طالبانو حکومت استازي هم په خپلو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو او قونسلګریو کې منلي او سوداګریزي راکړې ورکړې سره پالي.
د افغانستان د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړي شکرې بارګزی ویلي چې د روسیې له خوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د افغانستان پر مخ یو څه پیړه ده. نور به د هغې د خبر یو برخه وورو.
دمنه روسته په موسکو کې په نور د افغانستان ملي بیرغ ونه کاریږي. هغه بیرغ چې موږ ته تاریخ را په یاد دی، هغه بیرغ چې موږ ته افغانستان را په یاد دی. د طالبانو پیژندنه د روسانو لخوا څخه زه فکر کوم افغانستان خلک او ملت پر وړاندې هغه څپېړه وه چې افغان خلک به په تاریخ کې نه هېروي. سربیره پر دې چې روسیه هم ښه سوابق د بشري حقونو ازادي د بیان په هکله باندې نه لري، مګر بیا هم دغه چې پسله نږدې څلور کلونه وروسته روسیه طالبانو په رسمیت وپېژندنه ډېرې پوښتنې رامنځته کوي. هېر هم نشي چې روسیه په امنیت شورا کې ځانګړی سیټ لري چې کېدای شي دې نه وروسته روسان به د طالبانو په نیابت او استازی توګ د هغو د ګټو ساتلو لپاره به هلته هم خپل فعالیت جاری وساتي. هغه هیوادوال چې فکر کوي چې دغه په رسمیت پیژندنه دې نه وروسته به د اقتصادي پرمختګ زمینه افغانستان لپاره برابري، دا یو ستره تېروتنه ده. په نننۍ نړۍ کې چې ټول استخباراتي جنګونه دي او ټول د خپل ګټو لپاره یو چیرته د سولې او یا هم د جنګ اعلان لپاره لستون انګاړي، زه فکر کوم افغانستان نن نه وروسته یو بل نیابتي جنګ ته داخل شوله او دغه جنگ متاسفانه بیا به د افغانستان خلکونه ستر قیمت اخلي. د هغې ورځې په تمه باندې یم چې افغانان په خپل ملک کې په آبرو او عزت، د خپل شنه آسمان او درې رنګه ملي بیرغ لاندې ژوند وکړي، چې په هغه کې نور د ژبې، مذهب، رنګ او جنس او قوم په نامه باندې تبعیض ونه وي، او هغه څه نظام په افغانستان کې چې افغانان خپلې غواړي په خپل مټو باندې جوړ کړي.
د ولسی جرګې په خوانی غړي شکریا بارګزی و چې د روسیې له خوا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه یې خبرې کولې. دا رسمیت پیژندنه په څه معنا؟ آیا د مسکو متحدین یا د روسیې متحدین به پر دغه پله پل کېږدي؟ د لویدیز لپاره دغه اقدامات په څه معنا کېدلی شي؟ د موضوع د سپړنې او تحلیل لپاره په مسکو کې پخوانی افغان خبریال فاروق فرداس سټوډیو سره وصل دی. فرداس صاحب، ستړي مشي، راځي پیل کې په دې خبرې وکړو چې د روسیې د غام په څه معنا کېدلی شي؟ آیا د روسیې متحدین به ورته غام پورته کړي؟
سلامونه درنو وړاندې کوم تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته. دا تاسو پیږي چې د غرب سره په مقابله کې د ختیځو قدرتونو د لوبې یو برخه ده، او بې له شکه روسیې د نفوذ په ساحه کې هیوادونه لکه مرکزي آسیا به هم په یو ډول نه یو ډول د روسیې وچلي ته ګوري. په دې هېوادونو کې به یو دوه ګونه غبرګون وي. تاجکستان په قطعي صورت سره د طالبانو سره مخالف هېواد دی. ممکن تاجکستان په دې کار ته په اسانۍ سره حاضر نه شي، ولې د مرکزي آسیا نور هېوادونه چې هغوی ډېر زیات عملګرا دي دوی په دوه حالاتو کې قرار ولري. یا به دا وي چې همزمان تلاش کنیم که چه در روسیه در پاپل گار کیدی او یا هم هدفمند سکوت اختیار کنیم. په دواړو حالتونو کې دا د طالبانو په ګټه ده او یو ډول نه یو ډول د رسمیت پیژندنې سند ورکول.
بله فردا صاحب، ډیره هیله کېدله چې لویدیز هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه امریکایان د طالبانو وخت پر رسیدو کې د دې لپاره مهم وو چې د دوه تړون له امریکا سره وشو. بیا د دوه تړون نه وروسته ورو ورو طالبان راغله وخت ورسیدل، اما داسې و نشول. بلاخره دغه ګام روسیې پورته کړ او همداسې هیله هم کېده، همداسې تم هم کېدلې. دغه رسمیت پیژندنه او د روسیې لخوا دغه اقدامات به غرب ته په څه معنی، خصوصا امریکا ته چې ستاسو په ټکو پخوانی تربګنۍ لري له روسیې سره؟
دغه څه ټکو ته باید بنیادی پاملرنه وکړو. یو دا چې امریکایي له طالبانو نه له دې حکومت په توګه، بلکې د خپل یو نیابتي ځواک په توګه استفاده کوي. هغه مصارف چې پخوا په همدغو اهدافو دپاره امریکا کوله په زرګونو میلیونو، اوس په هفته کې په 250 میلیونو ډالرو کار کوي. امریکا که څه هم د طالبانو ډېر لویه حامی ده و او وی به، ولې د حکومت د پېژندلو دپاره زمینو شرایط دي چې هغه بیا د امریکا د عمومي کلار سره سر نوکری او مالکا و دې ته حاضر نشي چې په نږدې وختونو کې طالبان په رسمیت وپیژني. ولې د طالبانو او د روسیې د مناسباتو خبره دا بیا بېله خبره ده. دا هم په دوه برخو ویشل کېږي. یو دا چې د یو ډول دلیلي معاملاتو په صورت کې به دا کار صورت نیولی، لکه چې روسیه به افغانستان ته نږدې کېږي او د تروریزم او د خپلې مقناطیسي ساحې لکه د مرکزي آسیا د ساتلو دپاره، چین همدارنګه د اوغورانو یا شرقي ترکستان د ساتلو دپاره به د طالبانو سره نږدې شي، او په نږدې کېدلو سره به امریکا اوکراین په خپل لومړیتوب کې قرار ورکړي. دغه معاملې د دې سبب کېږي چې دغه پې روابط رامنځته شي. په دې مسله کې هم طالبان ضرورت لري، منظوي طالبان، البته طالبان منظوي هېواد امارت دی چې ورته وایي یا قدرت دی، ولې دوی په دغه انزوا کې د منظوي نږدېوالي ته ضرورت لري چې دا غواړي مشروعیت ورکړي. او روسیه هم د اقتصادي ضرورتونو له مخې چې افغانستان اوس په خلا کې ده، نو هېوادونه زړه نه ښه کوي. روسیه به راشي اقتصادي سرمایه ګذاری ته، معدنیاتو ته، تاسو پوهېږئ چې افغانستان ډېر ناف معدنیات لري، د هغو د را ایستلو دپاره هم به چین په کار وکړي او هم به روسیه کار وکړي د خپلو اقتصادي ګټو دپاره. د روسي شرکتونه د دې قرارداد یا د دې پېژندنې له مخې به افغانستان سره معاملې پیل کړي.
او روسي پښتنه فردا صاحب، تاسو مخکې زموږ په راپور کې واوریدل چې د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفان، یو شمېر سیاستوال د روسي له خوا د غاګام د افغانستان پر مخ یو څپېړه بولي، وایي چې په اوږد مهال کې به افغانان بای پرې کوي. د غوندې خنو ته سوای
دغه روسي څه شي کوي، څه شي وکړي په دې کار کې، دا د طالبان د بینالمللي مشروعیت د لاسته راوړلو دپاره ضرورت لري چې داخلي مشروعیت ولري. کله چې طالبان د داخلي مشروعیت نه محروم وي، هر ډول معامله له دې سره د غیر مشروع اقدام ته مشروعیت ورکول دي. دا چې طالبان چې د افغانستان په احساساتي خبرو چې موږ وکړو چې دا به بیا وروسته طالب روسیه به د دې کور پرې کوي، دا خبرې به داسې دومره دغه ونه لري، کاش ونه لري. ولې واقعیت خبره دا ده چې روسیه په دغه یو حالت کې څو شیانو ته مشروعیت ورکوي، مثلا د حقوقو، د ښځو د حقوقو د پایمالولو دپاره روسیه مشروعیت ورکوي. یعنی دا کار د طالبانو په رسمیت پېژندل په دې معنا کې خیر دی چې په افغانستان کې د ښځو حقوق تر پښو لاندې دي. روسیه غلط کار کوي په دې صورت کې، او همدارنګه نور مسایل دي. نو خلک په افغانستان کې په نه یوازې ښځې، بلکې ټول د افغانستان ملت طالبانو ته تر اوسه پورې مشروعیت نه ده ورکړی او د دې مشروعیت نه ورکول دلایل هم روښانه دي او د روسیه دغه دلایلو ته توجه وکړه.
کور ودان سلامت او سی په مسکو کې په خوانی افغان خبريال فاروق فردا و چې لازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په جنوب کې د صنعت په نوم یوې افغان خبريالې د زړورتیا جایزه ترلاسه کړې. تفصيلي په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په خبريالانو، په ځنګړي ډول په خزینه خبريالانو د محدودیتونو سره سره یو شمېر خبريالانې د حق لامل جایزې ترلاسه کوي. لدې ټلې او د زن ټایمز آنلاین رسنۍ خبرياله صنعت افته چې تازه یې سکه لپاره د خزینه رسنۍ د نړیوال بنسټ یا IWMF لخوا خبريالې کې د زړورتیا جایزه وګټله. خو د زن ټایمز د مسؤل مدیر زهرا نادر په خبره ده د هغې مستعار نوم دی، ځکه په خبرې امنیتي ستونزې لري او د د سنتو لامل نشي کولای ل رسنیو سره خبرې هم وکړي. خو زیاتوي چې د جایزې د اعلان په غونډه کې آنلاین ګډون کړی و. د نوموړې په خبره صنعت د افغانستان جنوب نه د غیر رسنۍ سره کار کوي. اغلی نادر دا جایزه په داسې شرایطو کې چې په خبره یې ډیری ښځې افغانستان کې ل رسنیو لري شوې دي، یادې خبریالې او د افغانستان ټولو ښځینه خبریالانو ته یو لوی ویاړ ګڼي.
در چنین شرایطی ای که همکار ما
پا دست شرایطی که چه از بک همکار سانا عطف در جایزه اخلی واقعا یو لیو بیارده کلی چه در جایزه ایلان کرد در حقیستون دکشو او هیت باور نکیده چه در جایزه ای گرتلی بی دیرو زیاد استون بسر مخته اول در چه نومی خپل ریختی نی نوم ندهی دیوی خبری لپاره چه دری کالا کار وکری و حد وکری چه زن تا امتیاز واخلی در دیر مهم دی. خب افغانستان کې زموږ همکاران د امنیتي ستونزو له امله دا کار نشي کولای.
افغانستان به دلایل امنیتي نمیتونن کارو وکړن.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان څخه کله پر افغان خبريالي صنعت ته د خزینه ورسنیو د نړیوال بنسټ یا IWMF خبريالي کې د ضرورتیا جایزې د ورکول کېدو هرکلی کړی دی. د سازمان په غیلامیه کې چې پرونی له رسنیو سره شریکه کړې ویلي دا جایزه د افغان خزینه خبريالانو د نتاف، ځواک او صداقت یو پیاوړې نښه ده. پیلامیا کې دا هم راغلی چې د صنعت افکار د افغان خزینه خبريالانو نماتیدونکي روح یخي چې د غوړې غونې غلی شي. د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان رسنیو سره د اړیکو برخې مشري او خزینه خبريالانو ته دغه سازمان د عدالت غوښتنې کمیټې غړي سهیله یوسفی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
کمیتی دادخواهی زنان خبرنگار
در افغانستان خبریالانو در ملاتړ سازمان خزینه خبریالانو ته د عدالت غوښتنې کمیټه له صنعتف او په افغانستان کې له ټولو خزینه خبریالانو د ملاتړ په ترڅ کې ژمن دی چې دوی ته د عدالت په تامینولو او دغه شان د دوی د رسنیزې خپلواکۍ لپاره هڅې وکړي او حرفوي او زړور فعالیتونه یې د مقاومت او پوهاوي د نښې په توګه په نړیواله کچه وسلوي
برجسته کند.
د خزینه و رسنیو نړیوال بنسټ یا IWMF په خپل ویب پاڼه کې له دریو نورو خبريالانو سره د صنعت افتونوم په اعلانولو ویلي خبريالي کې د زړورتیا جایزه خلکو ته داخلي چې خبريالي میرمنې نه څنډې ته کیږي. هغوی غلي کېدونکي نه دي او ځای لري چې په سختیو سره د مقابلې د ځواک له امله یې وستایل شي. دغه سازمان دا هم ویلي چې تر اوسه دوی د شپږ 500 هیوادونو له سلو ډېرې خبريالانې ستایلي دي. دا جایزه داسې مهال د صنعت په مستعار نوم په افغانستان کې د خبريالې ته ورکول کېږي چې په دغه هیواد کې ښځینه خبريالانې وایي له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې خبري غونډو او کانفرنس کې نه پرېښودل کېږي. د اطلاعاتو په موندلو کې هم ستونزو سره مخ دي او داسې موضوعات چې انتقادي وي د هغې په اړه هیڅ د راپور ورکولو اجازه نه لري. خو د صنعت د راپور یوه نمونه چې د زن ټایمز آنلاین رسنۍ مسؤول مدیر زهرا نادر د ازادي راډیو له خبریال سره شریکه کړې، پکې د ښځینه خبریالانو پر کار د طالبانو حکومت د محدودیتونو بېلابېلو مواردو ته اشاره شوې ده. داسې مهال چې طالبانو په وار وار ادا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوریدونکو د سر موضوع دا و چې د روسیې لخوا د طالبانو رسمیت پیژندنه د بیلابیلو خبرګونونو سره مخامخ شوې د چین د بهرنیو چارو وزارت د دې ګام هرکلی کړی دی. خو په افغانستان کې د نن بیا یو شمیر سیاستوال وایي چې دا ښه ګام نه دی او د دې پټکو اغیز به افغانان وګالي. خبری مجله ورو د پښی بوت نګدې شوی او روسای راپور اخلو د بیپولې ډاکټرانو سازمان یا ام اس اف ویلي چې د ماشومان ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. دغه سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې دا روغتونونه د ډاکټرانو بسترونو او دغه راز طبي وسایلو او دارو درمل کمښت سره مخامخ دي. تفصیل به زموږ د خبريالې په دې راپور کې وورو.
دا انجلی د هلمند ولایت اوسیدونکی ده. وای کوچنی ورورې په خورځوکه یخته دی. خو خبره یې د درملنې لپاره یې په روغتونونو کې لازمې اسانتیاوې نسته. د چین غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل څو ځلې یې خپل ناروغ ورور دولتي روغتونونو ته وړی، خو په خبره یې کله د ګڼه ګوڼې له امله ورته نوبت نه رسیږي او کله سمه درملنه یې نه کیږي. د بلخ ولایت اوسیدونکي مهناس هم په دولتي روغتونونو کې چې د بهرنیو مؤسسو په ملاتړ فعالیت کوي له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
مشکلات صحي فعلا د ولایت بلخ سابق کده زیات شده او تقریبا یک هفته یا درس پیش با یک از دوستان
په بلخ ولایت کې روغتیایي ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. شاوخوا یو نیوړندې له خپلې یوې امیندوارې ملګرې سره دولتي روغتون ته تللی وم. د روغتونه دروازې نیولې تر معاینې پورې دوی پیسې غوښتې، په داسې حال کې چې پخوا داسې نه وو. ناروغان په لیکو کې ولاړ وو، امیندوارو مېرمنو درد تېره وو. دا ټولې ستونزې یوازې د دې لپاره دي چې د دوی اقتصاد ښه نه دی، ځکه دولتي روغتونونو ته ځي. له هغه وخته چې مرستې بندې شوې وړیا درمل هم نشته.
په افغانستان کې د نازک روغتیایي وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بیپولې ډاکټرانو سازمان ام اس اف د پنجشنبې په ورځ د جولای په درېمه په یو راپور کې ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. د یاد سازمان په ټکو دغه روغتونونه د ډاکټرانو بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخ دي چې له دې امله پکې د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ستونزمنه شوې ده. د بیپولې ډاکټرانو سازمان زیاته کړې چې ډېر شمېر ناروغ ماشومان روغتونونو ته راوړل کېږي، خو ډیری د طبي پاملرنې ترلاسه کولو مخکې باید اوږد انتظار وکړي. یاد سازمان وایي د هلمند د بوس روغتون په بیړنۍ څانګه کې د درملنې لپاره له 50 کلونو د کم عمر مراجعینو ماشومانو شمېر په 2022 کال کې له 450 په 2040 کال کې یو لکو 220 ته لوړ شوی دی. د یاد سازمان شمیرې ښیي چې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې نږدې 14,000 ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د روغتون بیړنۍ څانګې ته ورستل شوي دي، چې د 2020 کال راهیسې د میاشتنۍ مراجعې تر ټولو لوړه شمیره ده. د بیپولې ډاکټرانو سازمان راپور دغه شان ښیي چې د 2015 کال په لومړیو 15 میاشتو کې په هرات کې د دې مؤسسې په ملاتړ د روغتون په بیړنۍ څانګه کې هر ورځ په اوسط ډول د 345 ماشومانو درملنه شوې چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. په یاد روغتونونو کې ډاکټران دا حالت تاییدوي او وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو د ناروغانو شمیر زیاتېږي. د هلمند ولایت د بست ولایتي روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر شیرعلي زهیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا نخنی په داسې حال کې دي چې د جنوري په میاشت کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د اجرایوي فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډول شوې. ټرمپ هغه وخت ویلي و چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دې مرستو بندېدو د روغتیا سکتور په ګډون په افغانستان کې په بیلابیلو برخو اغیز کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر د روان کال د جوزا په 25مه ویلي و چې د امریکا لخوا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درول سوي دي. بلخوا د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي تل د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې ستونزې باید هوارې سي.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
در 3 ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هله احترامات تاسو ټول قدرمنو درنو زکون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې برتر او غوجور او صحتمند او سچې د صحت چمې په تنوي درنو ګللی زکون کوله کسانګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کوو. درنو ګللی زکون کوله کسانګه چې موږ تاسو 13 ورځې په لوس کې دی او اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو او خوږ زده کوونکو ته مې د همدغه سي افغان زړوري پیاوړي او قهرمان مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړی دي. هله من دیم چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. نو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږ او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپل ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، ترڅو دغه درسي موادو د لارې تاسو وکولی سئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اولسم لوست موضوع همیرا ملکیار سلجوکی ده. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک وه، څه ډول شخصیت وو او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی او څنګه یې وکولی سوی خپل مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک وه او څه ډول شخصیت وو؟ همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جګړې سناتوره وه. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیب پوهانو او د مشرانو د جګړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلوده. لولو چې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره و، بلکې د دې ترڅنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن و چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپل همیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن و چې دغه صالح الدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیل همیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلاری عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په 2 کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بلو چې همیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلن سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې عمله سوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځه څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې ترڅنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زدکړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو ځکون کو د همیرا ملکیار سلجوکی د زدکړو اړوند معلومات لولو چی سرنګ زدکړې کړې دي او څنګه وکولای شوی په خپل زدکړې کې پرمختګ وکړي. همیرا لوړکتوب څخه د خپل مور تر تربیت لاندې و چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار زدکړل. یعنی همیرا ملکیار سلجوکی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیه او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي پارسي ژبو قواعد او اشعار ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې او د پوهانو ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې همیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو ادب د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتل خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوکی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر، عربي او پارسي علوم یې زده کړې دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوکی روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوکی د کلاسیک شعر، عربي او پارسي علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او پارسي ژبو احکام او قواعد ذکرل. یعنی کله چې دا ډیر زیاته ځوانه وه، د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او پارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وترو پوهانو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې د خپل ځان سره زیار زحمت وایستله، د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وترو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمیرل کیږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې. نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوکی ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعری په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه مېرمنه، د خپل اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت وو کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنې په توګه سره یک کریکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د شوزو د حیات مشرۍ وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه تر سره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د شوزو د هویت لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشرۍ په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه تر سره کړه. په مصر کې د خیر ګنی کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او شیګنی او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دې سر ته رسولي و، نو د دې د خیر شیګنی د کارونو له عمل څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړ. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوکی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته سیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دا د معنا ورکی چې د دین او اسلام سره ډیره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډیر زیات دین، ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنی د هیڅ کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټول د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره و. هغه لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړو. یعنی مخکې له دې چې دا مرسي د مرګ څخه مخکې دی، خپل ځان لپاره د صالحین په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې د امرس ولا د مرګ څخه ورسته دغه صالحین او شهیدانو په هدیره کې د خپل خوان څنګه ته شخص و د ژوند ورستی کلونه د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپال شوه او هلته خاور ته وسپارسوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې وفات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوکي د ژوند په اړه کچیر موږ او تاسو خلاصا معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمیرل کېدل، کوم چې پلار هم پخپله یو عالم و او هم د دې ترڅنګ پلار یې پخپله په پوست کې کار سرته رسوي، یعنی باسواده شخصیت و پلار یې، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلار یې په دوه کلنۍ کې دا چې کله دوه کلنه وه د دې دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل سو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته پارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې د لارې څخه دی وکولای سپلای شي د افغانستان د ښځو لپاره یو ستر او مخکښو میرمنو له جملو څخه وشمیرل سي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د شیګونو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد له خوا څخه دې ته د کمال میډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم میډال و هغه میډال هم دې ترلاسه کړل. یعنی دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس درنور زده کوونکو هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي او سیږي په یو څه باندې پوسی وي یاست. همیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و، څنګه وکولای شو خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي؟ یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولي و، بلکې د دې ترڅنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولي. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې همیرا ملکیار سلجوکي شو پخپله د ملي شورا سناتور هم و. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه ترڅنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغر وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شوه چې لومړی هند ته ولاړ شي او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي. او بالاخره خیره په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالاتو کې وفات شوله او هم هلته خاور ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و؟ لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوي او په خپل کتابچو کې به نوښته کوي. دویم سوال، همیرا د کوم میډال مستحق شپل او ولې؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واځي کوي او وروسته هغه څخه به لامل وایس چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل. همیرا په کوم هیوادونو کې د شوز د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوي او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د دې ژوند په حق له پوهیږي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه چوکاټ کې حاضرېږم، د الله په امان شه، وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکاله او احترامات به قبول کی قدرمن او درونو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرفاس باندې نن ورځی درسي موضوع ته هلمنده يم چې تاسو ټول درنه او ګللی زكون کې برتر او خجور او صحتمند اوسه شي د صحت چمې بون پتن می خو جو ګللی زكون کله کسرنګ چیز مرسته سو دنن رزلوس تم افغان مشهور مرمن اړوند دین او افغان مشهور مرمن وو پیشنه او د هغوی د ژوند په حق په بشپړ معلومات تر لاسه کوم لکه څنګه چې پتیر لوست کې مرو تاسو د مرمن همیرا ملکیار سلجوکیار باندې معلومات ولبستل چې مرمن همیرا ملکیار سلجوکی څوک و څه ډول شخصیت و کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي افغاني زړورې قهرمانې اتلې مرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي هیله من دیم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ نوزل به هم یادونه کوم درنو زكون کوم مرکز لدین چې تاسو لوست فایل کم تاسو ټول درنو زكون کو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپل کتابچو کې خپل ځان سره واخلي او مهم کلمات خپل ځان سره نوټ کړئ نو راځو درنو زكون کو واست خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع مسما اسمتي ورداګ ده ولول چې مسما اسمتي ورداګ څوک و څه ډول شخصیت وو کوم خدمتونه یې زموږ د کرانه و د افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یو کولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی ماسومه اسمتي ورداګ زیږیدنه او کورنۍ زیږیدنه ماسومه اسمتي ورداګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد د افغانانو سیمه کې زیږیدلې بلوچی ماسومه اسمتي ورداګ د افغانستان یو له مېرمنو څخه و کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زیږیدلې ده پلار یې عبدالخالق خان وو ا د ماسومه اسمتي ورداګ د ذکر په حق لولو چې ماسومه اسمتي ورداګ سمره ذکر کړی دی او تر کومه حد پر یې خپل ذکر ته دوام ورکړی وو او سړول یو شخصیت یې خپل ځان څخه جوړ کړی وو لمړنۍ او منځنۍ ذکرې د ملالۍ لیسې څخه بشپړه کړې دي یعنی ماسومه اسمتي ورداګ خپل لمړنۍ ذکرې د ملالۍ لیسې څخه بشپړه کړې دي د ملالۍ لیسې څخه فارغت سند ترلاسه کړی دی د کابل په هندون د تعلیمي د تعلیم او تربیه په هنزي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی نه یوازې دا چې ماسومه اسمتي ورداګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی بلکې د دې ترڅنګ د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنزي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی د لوړې زده کړې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماستری کړې ده یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطح کې سرتل سوال کیږي یعنی خپل ماستری په خپل د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماستری ترلاسه کړې ده یعنی مېرمن ماسومه اسمتي ورداګ یو له هغو مېرمنو څخه کوم چې تر ماستری پرې خپل زده کړې کړې وي تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکون کو د لوست په دې برخه کې د ماسومه اسمتي ورداګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچی څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسول دي په 1928 کال کې افغانستان ته راستنیدو وروسته یې د ماری په ملالۍ لیسې کې په تدریس پیل وکړه یعنی ماسومه اسمتي ورداګ کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سوال یعنی کله چې د دې ماستری دوره خلاص سوال د ماستری څخه وروسته کله افغانستان ته چراله نو په ماری کې کار پیل کړل چې د ماری په خاصه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو شوونکي په توګه سره تدریس شروع کړ د شزنه شوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیر او د انجینر روزل مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي یعنی مېرمن ماسومه اسمتي ورداګ د شزو د شوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجینر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وا چې د انجینر د روزلو په نامه سره خبرېدل په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه خریدونکي هلي ځلې کړې دي قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه اسمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچی په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسول دي او سدول سیاسي غړې وو په 1980 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړی شو. یعنی په 1980 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې دی هم ونډه واخیستل. په 1950 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمی دورې دمریته وټاکل شو. یعنی په 1950 لومړی خدا په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شول، هغه په خپل په 1950 کال کې. خو ورسته یو کال څخه چې کله 1950 کال رالی، نو په دې کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا د دولسمی دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمېرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه، او همچنان نه یوازې د مشورتي غړی و، بلکې د هغه تر څنګ د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې. د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري یې وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و، یعنی د هغه د سلطنت وحال و، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر شو، او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم شو، او همدارنګه د یونیسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه تر څنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم و، او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشري په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه، بلکې د هغه تر څنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر و، او همچنان د هغه څنګه د یونیسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د هغې میراث او تاثیرات بلو، چې کوم میراث یې زموږ او تاسو ټولو افغانانو لپاره پاتې سعودي او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه و. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او د هغوی د لاسته راوړنې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. د هغې خسی د افغان ښځو لپاره د یوې بیلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي، او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردګ د سیرونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپلو سیرونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی، او په هغو کې خپل ونډه اخیستې ده، او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدماتو ستاینه شوې ده، بلکې د دې تر څنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدماتو ستاینه کړې ده، او هغه په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکو لقب اریانا جایزه، د پوهان میډال، او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپل د کلتور د غوره کارکونکو لقب چې دې تور کول سو د اریانا لقب په نامه سره ده نازول شوی، او همچنان د پوهنه میډال هم ورکول سو، او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو زکون کو وس هم د لوست اخرنی برخه تر ازو هلمندم چې تردیدم پر تاسو د میرمن معصومه اسمتی ورداک اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړی پوسی او سجی چې میرمن معصومه اسمتی ورداک څوک و سړول شخصیت وو کوم کارونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولی وو واقعیا هم یو وزړوره افغانه اتل میرمن وو او ستر خدمتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي اوس هم په دې برخه کې لولو چې په ورستی کلونه کې د میرمن معصومه اسمتی وردک شون سداول اوم د کورنی جګړو د پیل سره هغه په 1990 کال کې افغانستان پرشته او فرانسې ته ولاړ یعنی کله چې په افغانستان کې کورنی جګړې رامنځته شولې کورنی بهرانونه او کورنی شخړې به افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو یعنی په داسې یو حالت چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډیر زیات ستونزمن و ټول افغانانو په یو ډول تورتم او چیرو کې ژوند کوه نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې مرمن معصومه اسمتی ورداک دته مجبور سوال تر سو افغانستان فریشتي او فرانسې ته مهاجرت وکړي نو په 1990 کال کې د افغانستان پرشدوته مرمن معصومه اسمتی اړشمول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزا اشار کې مرشبال یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړل په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزا ښار کې مرسپل او همالته خبرته وسپارل شو یعنی اترونو ځکون کو دا و زموږ او ستاسو د افغاني مرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل نو هیله ده چې په یوسف اوسی وي او یوسف مزده کړی وي اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو ټولو درنو زکون کې تمې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړی دي کوم چې دغه درو سوالونه ته تاسو ټول درنه زکون کې به ځواب پایس او وروسته د هغه څخه به په خپل کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی معصومه اسمتی ورداک د زده کړو لپاره کوم هیواته تللی و تاسو ټول به درنو زکون کو نن ورځې لوست خپل ځانو سره ګوري او ورسره د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه اسمتی ورداک د خپل زده کړو لپاره کوم هیواته تللی و او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې نو موري په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده او همچنان دویم سوال چې د ستاسو ټول درنو زکون کو ده د میرمن معصومه اسمتی په افغانستان کې کومي دولتي دندې سرته رسولې دي او کومي مشري په غاړه درلودله همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو هغه د خپل پالیتونو لپاره کومي نړیوالې جایزې ترلاسه کړې یعنی معصومه اسمتی ورداک چې کوم پالیتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړې دي په خپل پالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړې دي د هغو جایزو نمونه په خپل کتابچو کې درسره ولیکئ نور نو درنو زکون کو دا ستاسو د نن ورځې درس هله من دیم چې په یو څه باندې پوسی وو سیږي د نن ورځې د لوس پای دی تر بل داسې درس پرې چې ستاسو درنو زکون کو په درانه چوپړ کې حاضرې رم د الله په مان شو وخت
چاند چائے جا جان 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 جوند چائے جاند چا چاند چا جان ناند چا مینت چا زانت چا سانت چار مانت چا ہوایا 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 جان ہوایا ہوایا پسرو شندو ہوایا جان ہوایا ہوایا پسرو شندو زما ژوند
ژوندون د زما د زړه قرار مې افسانا افسون د زما په هر بها ته مې لیو نه جانا تم اس پیلا نے جانا تم پر ہر گلا تم پاسر لے جانا ہوایا 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 جان ہوایا ہوایا پسرو شندو ہوایا جان sundo jaan 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 chaaye jaan de chaa jaan de chaa jaan naan de chaa meena de chaa jaan de chaa jaan de chaa maan de chaa o vaaya jaan 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 jaan